افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. دا خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې څه کم دېرش دقیقې دوام کوي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همرغۍ اداره اوچا خبرداری ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزه یې هواره نیسي، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډېره راکمه کړي، او هغه هم داسې مهال چې په دې هېواد کې سخته لوږه د ریکارډ تر کچې رسېدلې. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري تر څنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړې چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیون افغانان د ژوند ژغورنې د روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR د کابل اړوند یوه کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د دې کمیشنری د افغانستان څانګې پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19 ناحیې په شنه ژوره کلي کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلي یو مشر ملک سرور ویلي د دې کلي خلک به نور مجبور نه وي چې 5 کیلومتره لاره ووهي تر څو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري په یوه جلا پوسټ کې له خپلو ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنه پکتیا کې لاسلګونو کندو میرمنو سره د نقدو پیسو د مرستې خبر ورکوي. د ټولنې پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د پکتیا په مرکز او 5 ولسوالیو کې زرو بې سرپرسته کندو ته د ټول ټال 8.5 میلیون افغانیو نقدي مرستې ویشلې دي. هرې بې سرپرستې کندې ته 8500 افغانۍ ورکول سوي. افغانی سری میاشتې ټولنې ویلي چې د دغه پروګرام په لړ کې په ټول هیواد کې له 24,000 بې سرپرسته کونډو سره نقدي مرستې سوي دي. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې شای لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو له بندیز څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نسي. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزی ویلي چې ټیم یې د پنځمې په ورځ د چین هانګژو ته رسېدلې خو تر اوسه په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود شوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 10 ښځې دي چې له افغانستانه بهر دغو لوبو ته ورپېژندل سوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د 2 ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان برسیرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسوه چې مسافر وړونکي میاوالی اکسپرس ګړندی ریل ګاډي په دې تمځای کې له درېدلې یوه بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون ناوخته د کاسوو د یو پولیس افسر وژنه وغندله. خود دې پیښې ملامتی د کاسوو پر صدر اعظم البین کورتی واچوله. ووچیچ په یو تلویزیونی وینا کې ویلي په کاسوو کې سرب ټبر وګړي نه غوړي چې نور د کورتی ترور وګالي. هغه ویلي د کاسوو په شمال کې د نورو وژل سوو کسانو ترڅنګ د وژل سوي البانیایي ټبر پولیس له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګندوي. هغه په دې پیښه کې د سربیا د حالت رد کړ. پرون تر دې مخکې د کاسوو صدر اعظم کورتی په یو کانفرنس کې وویل چې د دغه هیواد په شمال کې لږ تر لږه 1.5 په وسلو سمبالو کسانو حرفوي خلکو پوځیانو او پولیسو ته چې د کاسوو د پولیسو لخوا کلابند سوي وو د ده لخوا د کاسوو امنیتي ادارو ته د تسلیمېدو بلنه ورکړل سوه. په سیمې کې د آزادې اروپا آزادي راډیو ټیم تر دې مخکې د کاسوو په شمال کې د ډزو د دوام خبر ورکړی وو. د کاسوو پولیس وایي پرون د شخړې پر مهال 3 حمله کوونکي وژل سوي او 6 کسان نیول سوي چې 2 حمله کوونکي دي. د اوکران پر خرسون سیمه د روسیې په پرونیو راکټي حمله کې دوه کسان وژل شوی او لشت لږه اتنور چاپین سیوی دی. د دې سیمه والی او د اوکران وسلول ځواکونه ویلي دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ څار ته دوام ورکوي. ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په دوړو سیمو کې د درې میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراني ځواکونو بریاوې ستایلي دي، خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشارې نه دي ورکړي. د خرسون والی الکساندر پروتکودین په ټلګرام کې لیکلي، د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپرو سیند له ختیځې غاړې د توغول سویو توغندیو له کبله دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه سوی دی. د هغه په وینا په لووف کلي کې یو سړی وژل سوی هم دی. پنځه کسان د خرسون پر مرکزي ښارګوټي په هوایي حملو کې ټپیان سوي او ودانیو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونې کې واورېدل. نن د دوشنبې ورځ ده، د تلیا میزان درېیمه د سپتمبر 15مه. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې نن د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې پیلېږي. یونیسف له افغان کورنیو غواړي
کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي.
د تیر جمهوري نظام د بېلابېلو ادارو ځینې قراردادي شرکتونه وایي چې له دوو کلونو وروسته هم د دوی پورونه نه دي ورکول شوي.
کم شپیته میلیارد افغانۍ د ټولو ساختماني او لوجستیکي او تولیدي شرکتونو د هغه له جملې نه 10% پیسې امارت اسلامي مشرتابو منظور کړي دي.
د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د خپل ستونزو حل ته په خپل مټي رابط وهلي.
درې لکه په اندازه باندې موږ سره ولسي د کلي خلکو چانده وکړه چې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ تر اوسه په دوه کالو کې موږ سره مرسته وشوه.
په سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې ایراني چارواکو له داعش سره تړلو د لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. نن د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې پیلېږي. د پولیو له منځه وړلو مسؤلې ادارې له کورنیو غواړي چې له 5 کلونو کم عمره خپل ټول ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. افغانستان تر اوسه د پولیو د چټک خپرېدو له خطره نه دی خوندي سوی. نور په دې راپور کې
نن دوشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې به دغه څلور ورځنی کمپاین تر پنجشنبه پورې دوام وکړي.
په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري کمپاین به د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې تطبیق شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
ښاغلی سید، په دې اړه چې د پولیو دغه کمپاین ولې له نورو ولایتونو سره په یو وخت په اروزګان ولایت کې نه پیلېږي، وویل چې په دې ولایت کې د تېرې میاشتې د پولیو د واکسین کمپاین هم د ښو تیاریو په خاطر په ځنډ پیل شوی او د دوو کمپاینونو ترمنځ مناسبې وقفې ته په پام به بل کمپاین هم په ځنډ په دې ولایت کې تطبیق شي. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید دغه ورځ وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د شپږ میاشتنیو او 5 کلونو ترمنځ ماشومانو ته د ناروغیو په وړاندې د بدن د مقاومت زیاتوالي لپاره ویټامین ای هم ورکول کیږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ هم پرون یک شنبه په خپل ویبسایټ کې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین د پیلېدو د خبر ترڅنګ له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ټول له 5 کلونو کم عمر ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن 5 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ټولې دغه پیښې د روان کال په پسرلي کې د ننګرهار ولایت په 5 ولسوالیو بټیکوټ، کوټنا، زیان، بېسودو او دور بابا کې د شاوخوا 1 میاشتې په موده کې ثبت شوې دي. په ننګرهار کې د پولیو د پرله پسې مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر ورکړل شوی و چې ښایي دغه وایروس په چټکۍ نورو ولایتونو ته هم سرایت وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې په چاپېریال کې د پولیو د مثبت وایروس د موجودیت خبر هم ورکړی، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه د پولیو د کومې بلې مثبتې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سعید د مخنیوي یو دلیل دا بولي چې د دب خبره د پولیو وروستي کمپاینونه په اغېزمن ډول تطبیق شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري.
ومردل چې نن د ماشومانو لپاره د ګزان یو پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین د افغانستان په 33 ولایتونو کې پیلېږي. د دې کمپاین په لړ کې به تر 15 کلونو کم عمره شاوخوا 11 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. نوریاس نوری په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتلې چې د کورنیو همکاري د دغه کمپاین په بریالي تطبیق کې څومره مؤثر بولي.
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین له اهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو دوی خپل ماشومان ټول واکسینوي، چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنیو همکاري تر هر څه ډېره اړینه ده. په دې خاطر باندې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې کورنۍ آگاه وساتو د واکسین له اهمیت، د کمپاینونو له تاریخه، تر څو دوی د کمپاینونو د تاریخ په ورځو کې، کمپاینونو د تطبیق په ورځو کې آماده واوسي او خپل ماشومان په کور کې وساتي تر څو هغوی واکسین شي.
صحیح صاحب، په ننګرهار کې د پولیو پر 15 مثبتو پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایروس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي، خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلي او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسو په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځ حوزه کې ډېره زیاته توجه و چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډېر زیات فوکس و. دې تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډېر پام اړول سوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین یې ردو، هغوی ته خاص توجه سوی وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل شي او د واکسین له اهمیت خبر کړل شي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمېر ستاون کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمېر راکمېږي چې له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرکې او زیتین کارونه ترسره کړي، د آګاهۍ په دوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دی چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي، بلکې یو پرمختګ لا دا دی چې په وروستیو کې کوم محیطونه مونږ له شرکې او زیتین راغلي هغه هم منفي دي. نو دا یو ډېر ښه خبر دی د پروګرام لپاره د پولیو د له منځه وړلو په ډګر کې هغه هلې ځلو ته چې ترسره کیږي.
په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د تیر جمهوری نظام د بیلابیلو ادارو یو شمېر قراردادي شرکتونه وایي چې له 2 کلونو وروسته هم د طالبانو حکومت د دوی پیسې نه دی ورکړي. د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو او پانګوالو ټولنې مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي چې دولتي ادارې شاوخوا 60 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو مشر د دغو پیسو یوازې 10% د ورکړې امر کړی دی.
د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو پانګوالو ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د قراردادونو د پیسو د نه ورکړې له امله د دغه سکتور لویه برخه له زور سره مخ شوې ده. دوی د یک شنبه پورس په کابل کې په یو خبري ونډه کې اعلان وکړ که د طالبانو حکومت پر وخت دوی پیسې ورنه کړي نو په نږدې راتلونکي کې د دغو شرکتونو د سقوط امکان شته. د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو پانګوالو د ټولنې مشر نورالله مبارز وایي د تیر جمهوري نظام بیلابیلې ادارې شاوخوا 60 میلیارد افغانۍ له ساختماني او لوجستیکي شرکتونو پورې وړي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت یوازې د دغو پیسو د 10% پور پرې کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی خو تر اوسه ورته دغه پیسې نه دي ورکړل شوي.
یعنی هغه پیسې چې په جمهوریت وخت کې د موږ په نظام پاتې وي څه کم 60 میلیارد افغانۍ د ټولو ساختماني او لوجستیکي او تولیدي شرکتونو د هغه له جملې نه 10% پیسې امارت اسلامي مشرتابه منظور کړي دي او مننه مو د اقتصادي کمیسیون او ګډ پلاوي چې د دې مسوبې لپاره تعین شوی و د دې نه و تر څنګ موږ غوښتنه وکړه چې د لاندې چارواکي د تمتوجي کی او د تجدیدي هدایت ورکول سي تر څو د دې کار په چټکتیا کې فشار واچي.
نورالله مبارز دا هم وویل که د طالبانو د مشر د حکم له مخې دا پیسې پر وخت ورنه کړل شي د دوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ به د بېباورۍ فضا رامنځته شي. یو بل سوداګر اجمل صابري هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ول یو مسوبه پاس کړي بیا یو میکانیزم جوړ کړي بیا غلط فساد پکې نیولای دا دوه کال کې تاسو پرې موږ ته یو روپۍ هم اجرات نه ده شوی.
د دغو شرکتونو او سوداګرو په لسمادیز پریکړه لیک کې چې د همدې غونډې په پای کې صادر کړی ویل شوی چې د دغو شرکتونو ډیری مسؤلین د پورونو له امله محاکمه کیږي او آن زندان ته اچول کیږي. دوی په یاد پریکړه لیک د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د پورونو له امله د دغو شرکتونو د مسؤلینو له سپکاوي او نیولو ډډه وکړي. په یاد پریکړه لیک کې دا شوی چې د افغانستان د مرکزي بانک د حکم له مخې له خصوصي بانکونو څخه د شرکتونو تضمینونه بند شوي او غوښتنه شوي چې یاد شرکتونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپلو بانکي زمینونو ته لاسرسی عمومي. د دغو ادعاو غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د دوی د مالیه وزارت وین احمد ولی حقمل نظر وغوښت خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو احمد ولی حقمل د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي وو چې د خصوصي شرکتونو شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ پیسې چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره قراردادونه کړي پاتې دي چې په هغه وخت کې د دوی د ورکړې توان نه درلود خو په وینا یې دغه شرکتونو ته به یا د پیسې په راتلونکي کې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړې وه دوی هڅه کوي هغو شرکتونو ته هم پیسې پیدا کړي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو بنسټونو سره قراردادونه لري. مخکې له دې هم د هغو خصوصي شرکتونو مسؤلینو چې د تیر جمهوري نظام بیلابیل ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي وه له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د هغوی د هغو پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو سیمه ایزه مسأله. ایرانی چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي پلسګونو کسانې نیولې چې غوښتل یې د تهران په ګڼګونې سیمو کې چاودنې ترسره کړي. ویل سوي چې دغه چاودنې د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې ماسا امینی د مړینې په غبرګون کې د تاوتریخجنو لاریونونو د کلیزې پر مهال پلان شوې. نور په دې راپور کې
د ایران د استخباراتو وزارت پرون یک شنبه وویل چې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي 28 کسان چې غوښتلې په تهران کې د تیر کال د لاریونونو د کلیزې په مهال چاودنې ترسره کړې نیولې دي. وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دغه کسان په تهران، البرز او غربي آذربایجان کې د داعش پر مرکزونو او کورنیو ټیمونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د ایران استخباراتو وزارت ویلي چې دغه عناصر له حرفوي جنایتکاري ډلې داعش سره تړلي او یو شمېر په سوریه کې د تکفیریانو په نوم له جهادیانو سره ملګري شوي یا هم په افغانستان، پاکستان او د عراق په کردستان کې فعالیتونه ترسره کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په ایران کې چې اکثریت وګړي یې شیعه مذهب دي د تکفیریانو اسلام معمولا جهادیانو یا افراطي سنیانو ته کارول کیږي. د ایران د استخباراتو وزارت همدارنګه ویلي چې د دغو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات، بمونه، انتحاري واسکټې او مخابرې کشف او ضبط شوي دي. د وزارت ویلي چې په دغو عملیاتو کې د امنیتي پرسونل دوه غړي ټپیان شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت په خبره په دغو نیونو سره د دیرشو تروریستي چاودنو پلان شان کړی چې د تهران په مرکزي د خلکو له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو کې پلان شوی وي. د وزارت همدارنګه ویلي چې دغو سخت دریځو غوښتل چې امنیت کمزوری او د تیر کال د بلواو د کلیزې په مناسبت لاریونونه ولمسوي. د تهران د امنیتي ځواکونو په تلخیف کې د 22 کلنې ماسا امینی د مړینې په غبرګون کې د تیر کال په تاوتریخجنو لاریونونو کې چې څو میاشتې دوام وکړ د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون په سلګونو کسان ووژل شول. تهران دغه لاریونونه د بهرنیو حکومتونو او د دښمنو رسنیو کار بللی و. ایران له داعش سره د تړلو دغو کسانو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د ایران یوې محکمې تېره پنجشنبې په اګست میاشت کې په شیراز کې د شیعهګانو د شاه چراغ پر مقبرې په خونړي برید کې د لاس لرلو په تور د داعش یو تاجک غړی د تاجکستان یو تبه په اعدام محکوم کړ. پر دې مقبرې دغه برید څه کم یو کال وروسته له هغې شوی و چې په دې سیمه کې د تېر کال د پراخ خونړي برید مسؤلیت داعش منلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. اوس له سفیو لاستانګزینه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
یورو ایشیا ریویو خبرونه له افغانستانه اسرائیلو ته پورې خطر باندې یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال په دې استدلال باندې ولاړ دی چې که څه هم اسرائیل له افغانستان ډیر لرې پروت دی، خو له فلسطیني ډلو او حماس سره د طالبانو او نورو ډلو خواخوږي اسرائیل ته د دې ګواښونو د زیاتېدو خطر رامنځته کړی. په مقاله کې د اسرائیلي استخباراتو هغو ادعاو ته اشاره شوې چې وایي د حماس وسلوالو ته هغه وسلې په لاس ورغلي چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې شاته پرېښودې. مخکې امریکایي منابعو هم اندېښنه ښوولې وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې پرمختللې وسلې په سیمه او د نړۍ په ځینو برخو کې د امریکا د متحدینو پر ضد کاریږي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې وړاندې دا ادعا هم شوې چې د امریکا پاتې وسلې نه یوازې د اسرائیل سرحداتو ته رسېدلې، بلکې وسلوالو بریدګرو پر روسیا، پاکستان، چین، ترکیه او اتریش کې هم ترلاسه کړي دي. لیکوال زیاته کړې طالبان چې د لویدیځ له پراخو بندیزونو سره مخ دي، د وسلو له کاروباریانو، قاچاقبرو او حماس یا نورو ترهګرو او اسلامي جهاد ډلو سره د وسلو په برخه کې د ځان د بقا لپاره اړیکې پالي. د یورو اشاری ویو په دې مقاله کې راغلي طالبان او حماس دواړه تر ډیره یو رنګ فکر تعقیبوي. د حماس ریښې د مصر اخوان المسلمین او د طالبانو هغه بیا د پاکستان جماعت علما اسلام ته رسیږي. لیکوال که څه هم د طالبانو او حماس ځینې لیدنې یادې کړي او وایي چې دا مسله به ښایي ډیر د اسرائیل اندېښنه نه پاروي، خو هغه څه له پامه نشي لویدی چې حماس ښایي په افغانستان کې د روزنې خوندي ځایونه ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ویلي له افغانستان د نورو هیوادونو پر ضد د وسلوالو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د راپورونو په اساس د اسلامي دولت خراسان څانګه، القاعده او د منځنۍ آسیا ځینې وسلوال ګروپونه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپله پاڼه باندې د پولیو د واکسین د اهمیت او د یو معلول افغان کرکټر په ژوند باندې مقاله خپره کړې ده. سره صلیب لیکلي نور اسلام امیرزای توانېدلی چې په سختو زحمتونو سره پولیو او فزیکي چیلنجونو ته ماته ورکړي او کامیابۍ ته ورسیږي. نور اسلام د افغانستان د معلولانو د کرکټ ملي ټیم غړی ده. سره صلیب په دې مقاله کې لیکلي سره له دې چې نور اسلام په کرکټ کې ډیر پرمختللی، خو کله هم چې کوم انعام یا اوارد ګټي هغه ټولې شیبې سترګو ته دریږي چې د پولیو له لاسه په دراغلي. نور اسلام په کرکټ سربیره لسانس تر کچې زده کړې کړي او په جلال آباد کې د سره صلیب د فزیکي یا بیا تکړخت په مرکز کې کار کوي. د سره صلیب په دې مقاله کې د پولیو زپولو د فزیکي تکړخت په برخه کې د مرکزونو په ډیرېدو ټینګار کوي. د مرستندوی ټولنې له 2018 کال راهیسې په وو مرکزونو کې 5950 پولیو زپلو ته د فزیکي تکړخت خدمات وړاندې کړي او هم 1250 هغه کسان په دندو ګمارلي چې پولیو وهلي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ د ګورو اوسیدونکو خپل ستونزې خپل حلوي. دوی وایي چې په تیر او اوسني حکومت کې د پلو جوړولو لپاره غنی عریضې وکړې، حکومت نتیجه یې ور نه کړه او اوس یې د یو شمیر دوستانو په مالی مرسته خپل مټی را بډ وهلی او پل جوړوي.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند ګورو او ورته د نږدې پرتو کلیو په سلګونه کورنۍ وایي پخوا ورته یو کیبلی پل جوړ شوی و، خو هغه له کاره وتلې او لامل یې کړاوونه ګالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره د تیر اوسني حکومت اړوندو دفترونو او مرستندوی ادارو دروازې ټکولي، خو چا ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. او له هر دفتر ناهیلی راستانه شوی دی. د ګورو سیمی قومی مشر مولوی لطیف الله حمید آزادی راډیو ته وویل،
جمهوریت په وخت کې مو د وکیلانو دروازې ټک ټک کړې، د رئیسانو دروازې مو ټک ټک کړې، والیانو دروازې مو ټک ټک کړې، هر یو موسسه مو ولټوله، خو موږ ته مثبت جواب رانه کړی شو. جنازو د خپګانونو د خادیو پر مهال چې موږ وکتل، ماشومانو او زنانو ته، مریضانو ته ډېرې زیاتې ستونزې وې. پل باندې تېرېدل نه کېدل، عبور نه کېدل، مرور نه کېده، په دې وجه چې یاد پل تخریب شوی و، د تګ راتګ جوګه نه و پاتې.
ښاغلی حمید راته وویل، اوس یې له کلیوالو او دوستانو یو څه پیسې راټولې کړي او د پل جوړولو ته یې خپله مټې رابډ وهلې دي.
اول مو د خپل کلی په ولس باندې آواز وکړ، ولس غریب دی ډېر زیات. سلسل روپۍ د نارینه بچی په سر باندې دوی رامات کړی و، د درې لکه په اندازه باندې موږ سره ولسی د کلی خلکو چانده وکړه، چې تقریبا یو نیم میلیون افغانۍ تر اوسه په دې دوو کالو کې موږ سره مرسته وشوه. اراده مو دا ده چې یاد پل چې شپږ دېرش متره اوږدوالی لري، څلور متره به د دې سوري، موږ به یاد پل په اساسي توګه باندې کانکریټي جوړو، چې تخمین مو د څلور دېرش لکه افغانیو کړی دی چې په دغې کانکریټي پل باندې راځي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د سیند بلې غاړې ته یې ولسوالي، عمومي سړک، بازارونه، خپلوان او ځمکې پرتې دي، او د پل د نشتون په وجه یو ځای ته هم په وخت ځانونه نشي رسولی. وحدت الله انتظار
تقریبا پنځه نیم سوه کورونه، یعنی ګوروال کلیوال اغال ته اوسیږي. د دې سره سره کڅۍ، قندارو، وډیګرام، لیچلام، د دې کلو استوګن هم د دې پلنه استفاده کوي. مسؤلیت کلیوالو په خپله غاړه اخیستی دی، او د دې سره سره بعضې محسن او نیکرونه چې الله جل جلاله مال او جایداد ورکړی دی، هغوی زموږ سره په دې کې مرسته کوي.
پل جوړونکي له نورو افغانانو غواړي چې دوی سره مرسته وکړي، او همداراز د خپل وطن آبادولو لپاره نورو ته په تمه نشي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او له نړۍ سره د برابرۍ لپاره د عصري علومو او ټیکنالوژۍ زده کړه اړینه بللې ده. ویل سوي چې حبیب الله آغا دغه خبره په جوزجان کې د یو ښوونځي د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې کړې ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علومو او ټیکنالوژۍ پر زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په حواله خبر ورکړی چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د یو نوي ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره آسمان ته رسیدلي، خو افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولی په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یوه ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت د ولسمشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشارې سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي په نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه نه خبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي پر مخ لوی ګزار بولي. وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د اولسم ټولګي زده کوونکي زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل،
وخت کې دختر خانم به مکتب نه را،
کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکی نسل یې قطعاً بې سواده وي او پرمختګ نه کوي. زه له دوی څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او د افغان نجونو وضعیت په نظر کې ونیسي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یوه فعاله دیوه پتنګ وایي، د افغانستان د پرمختګ لپاره د شعار ورکولو پر ځای باید طالب چارواکي د نجونو زده کړو ته د اجازه ورکولو له لارې پر هغه عمل وکړي.
څه وخت چې موږ تاسو نجونې ورنه محرومو د تعلیم نه، او د څنګ سره ویایو چې ټکنالوژي او عصري زده کړې څومره مهمې دي، موږ تاسو خپل ځان د پوښتنې لاندې راولو. نو موږ شعار نه دی په کار چې دلته وویل شي چې عصري زده کړې مهمې دي یا ټکنالوژي مهمه ده. په دې باندې د افغانستان هر یو وګړی پیږي. څه شی زیات مهم دي نن ورځ چې د شوار باید په عمل باندې بدل شي؟
دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم السانی له سینین سره په مرکه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره شو ویلي چې د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخوند سره په خپله وروستۍ کتنه کې د قطر هیواد د بېلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څېر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته به د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه. ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده